اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یوا او دلته په پراګ کې د سحر نه بجې دي. نن د اتوار ورځ او د 2011 میلادي کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. امریکې د پاکستان او افغانستان سره درې اړخیزه خبرې ځنډولې دي او په بلوچستان کې واورو او بارانونو خلک د سختو مشکلاتو سره وړاندې کړي دي. د دې سره سره په روانه خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول نجیب عامر د تازه خبرونو سره.
په سر کې هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د قتل په تور د نیول شوي امریکایي وګړي ریمن ډیویس برخلیک به عدالت ټاکي. پاکستان وایي د امریکا د افغانستان او پاکستان درې اړخیزه مذاکرات د فروری له 23 ځنډیدلې، خو د معلوماتو تبادله به روانه وي. او مصر کې د لویو مظاهرو او د حسن مبارک تر لرې کېدو وروسته نن خلک ورځنی ژوند ته راګرځي. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د امریکایي وګړي ریمن ډیویس برخلیک به د پاکستان عدالت ټاکي او دغه په پاسپورت کې بدلون نه دی راوستل شوی.
کہ جب ریمن ڈیویس اریسٹ ہوا تھا تو پاسپورٹ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں گیا تھا.
رحمان ملک وایي کله چې ریمن ډیویس ونیول شو داغه پاسپورت د پنجاب د پولیسو لاس ته ورغلی وو، نو زه څنګه کولای شم چې داغه په پاسپورت او ویزا کې دې بدلون راولم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالباسط وایي د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه مذاکرات به په بل نیټه ترسره کیږي. نوموړی وایي د مذاکراتو د ځنډیدو باوجود به د درې واړو هیوادونو ترمنځ مهم معلومات د یو بل سره تبادله کیږي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو د پاکستان د وروستیو سیاسي حالاتو ته په کتنې او د افغانستان او پاکستان سره تر مشورې وروسته په دې موافقه رسیدلې چې د فروری د 23 او 24 نیټې غونډه دمګړې ته وځنډوي. په دې اړه د کومې نوې نیټې اعلان لا تر اوسه نه دی شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. په شمالي وزیرستان کې د یو کور د چتر اپریوتو په پیخه کې یو کس وژل شوی او 13 نور ژوبل شوی دي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال خبر راکوي چې دا پیخه په نورا کلی کې هغه مهال رامنځته شو چې د یو کور چت په فاتحه خستون کور اپریوت. د مشال ریډیو خبريال د سیمینا خبر راکوي چې د مومندو په ناقې کېم کې د بيماري او یخنۍ له وجې پرون یو مشر او نن یو ماشوم مړ شوی. همدارنګ په مزري چینه کې د ځای پر ځای شوی بم د چاودېدو له امله یو کس ژوبل شوی هم دی. د بلوچستان حکومت د سختو بارانونو له امله په روغتونونو کې بیړنې حالت اعلان کړی او د ممکنه خطرو د مقابلې هلې ځلې پیل کړې دي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال خبر راکوي چې د ورښتونو او طوفانونو له امله لوی لارې تړل شوې او خلکو ته د ویښ بیدار اوسېدو امر شوی. د چمن یو اوسېدونکي شمس الله مشال ریډیو ته وویل
دا چمن کې چې دې سار د پر برګیډ والی د سره گاډی نه د پجی کې لسپیکران لګیدل او عام بازار کې روانو، چې مطلب توپان روان دي. کم خلک چې مندو وځي ته پراته دي، هغه د دې ځای سره لري چې مندو ساو. کم خلک چې په کمرو کې کمرې سره کمزوري یا غټ ټینټونه ولګي خپل بچان داج مطلب سامبال کې چمن کې توپان روان دي.
او د همدې سیمینا یو بل خبر داده چې د بلوچستان د کوټې خار د پولیسو چارواکي وایي نن سهارې په سبزل روډ سیمه کې یو جسد موندلی چې پر تشدد نه خېلیدل کیږي. د پولیسو په وینا دا مړی له شکل او جامو څخه بلوس ښکاري، خو پوره پیژنګلوي لا تر اوسه نه ده شوې. په کندهار کې د وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو په قمندانۍ د تیرې ورځې په برید کې د وژلو شوو کسانو شمېره 1400 ته لوړه شوې ده. د کندهار یو حکومتي ویان زلمی ایوبی وایي برید کوونکي په اتوماتیک ټوپکو د راکټ په توغندیو او لاسي بمونو سمبالول. په دې اړه د کندهار والی توریالی ویسا وایي
د هیواد دشمنانو، د اسلام دشمنانو، د کندهار دشمنانو ځانونه رسول و څلور تنه وه او څه مهمات شانې هم سره ځای پر ځای کړي وو. د شپېتو په شاوخوا کې زخمیانو شهیدانو.
د کندهار والی توریالی ویسا. په مصر کې د ولسمشر حسن مبارک له واک نه تر ګوښه کېدو وروسته نن خلک په لومړي ځل خپلو ورځنیو دندو ته وګرځېدل. د ښار بازارونه او دوکانونه به د 13 نه د زیاتو ورځو لپاره تر بند پاتې کېدو وروسته نن یو وار بیا پرانستل شي. رپورټونه وایي د مصر په تحریر چوک کې لا هم مظاهره کوونکو پړه واچولې. دوی د هیواد د پوځي مشرتابه نه غوښتنه کوي چې زر د جمهوریت ته لاره هواره کړي. د پوځ عالي شورا دا نه دی ویلي چې د واک لیږدول به په څومره وخت کې ترسره شي، خو دا ژمنه کړې ده چې د ولسي واکمنۍ او د جمهوریت ننګه کوي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړی چارواکي پر ایران له دې امله نیوکه وکړه چې مخالفې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې په عربي نړۍ کې د راپورته شوي پاسون په حق کې مظاهرې وکړي. د ایران د حکومت د اپوزیشن ډلو د مصر او د تیونس د پاسونونو سره د خپل غږ د یو ځای کولو په خاطر د حکومت نه د ګل په ورځ د لاریون کولو د اجازې غوښتنه کړې وه چې د حکومت لخوا دا کار غیر قانوني وبلل شو. په نایجیریا کې د یو سیاسي لاریون پر مهال د منډو ترډو او الغاو تلغاو له امله 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښه د خالی په ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې خلک د ولسمشر جانتن په غونډه کې د ګډون کولو لپاره سټیډیم ته داخلېدل. او وروستۍ خبر دا چې نن د پاکستان د اردو ژبې د نامتو شاعر فیض احمد فیض د پیدایش سلم کال منزل کیږي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې تاسو د لنډو سپو سره سره په منځنو سپو شپږ سوه یویش هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري امریکې د پاکستان او افغانستان سره درې اړخیزه خبرې ځنډولې دي.
چې سلمان بشیر لومړی خبره دا هم کړې ده چې کېدی شي دغه چې کوم درې ملکي چې کوم مذاکرات دي کوم خبرې اترې دي کېدی شي دا شیډول شي دا وځنډول شي.
په بلوچستان کې واورو او بارانونو خلک د سختو مشکلاتو سره وړاندې کړي دي.
چې مطلب توپان روان دي کم خلک چې مندو وږي ته پراته دي هغه د دې ځای سره لري چې مندو او کم خلک چې په کمرو کې کمرې سره کمزوري یا غږ ټینټونه ولګي.
وا باوري فیسبوک په نړۍ کې خلک سرنګ یو ځای کوي او دا سکردار لوبولې شي.
هغه خپل سیاسي فکر د فیسبوک د لارې په مخ بیاي او اکثرا ولسی ستونزې ولسی مسلې ولسی وسایل دغه د کلتور ښکارونه د بیل ولسونو.
او په روانه خبرونه کې 19 پروګرام شعر او تصوف اوریدل مه هیروي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکای د پاکستان او افغانستان سره درې اړخیزه خبري زندول دي. د پلان سره سم د خبرو دا پړاو باید د فروری په 28مه او 29مه نیټه په واشنگټن کې ترسره شوی وي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان د وروستو سیاسي حالاتو ته په کتنې او د افغانستان او پاکستان سره تر مشورې وروسته په دې رضا شوی دي چې دا غونډه باید دم غړی تا وزندول شي. په دې اړه د پاکستان د خارجه چارو وزارت سوای سوشيبي وړاندې مو زمون همکارې مليحة امیرزاده په اسلام آباد کې د مشال د خبريال عالمزيب خان نه پوښتلو.
مله سلمان بشیر خبره کې تاسو ته وویل لومبه چې کوم هغه پریس بریفینګ کړو نو زیاتره باندې چې کوم ټي وی چینلونه دي یا ځینې مطبوعاتي ادارې دي او خدا ورکړل دي چې را دغه د ریمنډیوس یا دغه کوم د دې ملکي چې کوم مذاکرات دي ځنډول شوې دي د لیک ډیر دغه یو بل سره اړیکې وي. خو سلمان بشیر چې څومره زموږ معلومات دي امونګه د خارجه دفتر نه معلومات کړو هغه دا وایي چې سلمان بشیر لومبه خبره دا هم کړې ده چې کېدی شي دغه چې کوم ملکی چې کوم مذاکرات دي کوم خبرې اترې دي کې دي چې دا شیډول شي دا وځندول شي د دې نیټې مخ کې روسته شي. او هغه دا هم ویلي چې د تعلق د ریمنډیوس یا د لاهور کیس یا د لاهور چې کوم پیښه له هغه سره دغه اشاره کړې ده د هغه سره نشته. د هغه سره سره هغه د زرداری چې کوم دوره د هغه ته هم اواله ورکړل چې دا رنګ دورې اکثر د دې تاریخونو مخ کې روسته دي نیټې مخ کې روسته راتلی شي. ولی هغه بیا دا ویلي دي چې د دې تعلق د ریمنډیوس د کیس نشته او د ریمنډیوس په کیس باندې سلمان بشیر دا ویلي دي چې هغه معامله په عدالت کې ده ذکر دی وجنه چې خارجه دفتر دی هغه په دې وخت باندې په دې باندې هیڅ قسمه خبرې اترې کول نه غواړي.
تاسو راته دا وایئ چې دا څنګه چې تاسو خپل مو وایئ د پاکستان په خوانی بهرنیو چارو وزیر خارجه وزارت ته د خپلې میلمستیا لپاره تللو نو دا وایئ چې شاه محمود قریشی څه ویلي دي په دې میلمستیا کې؟
سلمان بشیر دغه خبری غونډه نه غنټه دوه غنټې درې غنټې وروسته بیا چې کوم دی شاه محمود قریشی هغه لاړو دا هغه چې کوم هغه په مخه خوا هغه چې څومره ستاسو هغه ته ملاو شو خو په هغه کې لومبي ځل شاه محمود قریشی دا خبرې کړې چې هغه د مخ کې نه وې کړې. لکه لومبي خو هغه دا وایي چې د ریمنډیوس په حواله چې کوم دی د امریکا نه ماته ویلې کېده او د پاکستان د دواړو ځای کې زګون نه تا په ما راتو چې د ریمنډیوس سفارتکار وټاکل شي او دا یو سمری جوړی گی بانو پا آغی ماننی با تا دستخط که یعنی تبا ریون ڈیویس دا پاکستان چکم دے که حکومت دا طرح پاسا که چا خارجہ وزیر دے نو دا آغی پاکستان حکومت دا طرح ودا کار سکے او آغا با جو سفارتکار پا دوگا چکم دے دا آغی اعلان که او تا ودا خبر رکے شام میں کوریشی وش جو خو لنبی مار دا غیر انکار کرے و پا دے آلا کی دا ہیلری کلنٹر هم ما سر مخ کی خبری شو ہوئے دا دے سرا سرا دا دے خبری سرا ضروری دا ہوئے ما چی بیا روز تو پا سرکاری پیو مانے دا اطلاعات چکم وسانے وزیر دا فردوس عاشق آوان نو اغه د شاه محمود قریشی د خبره بالکل تردید کړی او هغه ویلي چې ذات هیڅ قسمه خبره نه و مو شاه محمود قریشی ته حکومت ویلي دي چې ته په دغه سمره باندې سټو کا یت تا وایا د دواوی ته فشار په شاه محمود قریشی باندې مونږ نه غورځولې
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او پر روانه خبرونه کې زو بلوچستان ته چرته چې واورو او بارانونو د دغې سوبې اوسیدونکو لګن شمیرستون سره مخامخ کړی دی. د سوبې ډېرې لوی لارې د بارانونو او واورو لکبله بندي شوې دي او ورسره په افغانستان کې د نېټو ځواکونو لپاره تیلوډونکو ګاډي هم د لارو د بندېدو له وجې ولاړ دي. د کوټې نه خدای نور ناصر.
د سوبې په ځینو بلوڅ میشتو او ډیری پښتون میشتو سیمو کې د وروستیو واورو او بارانو کایو پلو اوسیدونکو له ستونزو سره مخ کړي. نو بل پلو یې د سوبې د ښارونو ترمنځ ډیری لوی لارې هم بندې کړې او ورسره حکومت په چمن، قلعه عبدالله، کوټه او ځینو نورو سیمو کې د څه بدې پېښې د مخنیوي لپاره په روغتونو کې بیړنۍ حالت نافذه کړی. د چمن سیمې یو اوسیدونکو مشال ته وویل
شمس الله ازمن دا چمون کې چې دی سار د پر برګیډ والی د سره گاډی نه د پدې کې لس فکران لګیدل او عام بازار کې روانو چې مطلب توپان روان دي. کم خلک چې مندو وږي ته پاتې دي هغه دې د دې ځای سلیری سي مندو او کم خلک چې په کمرو کې کمرې سره کمزوري یا غټ ټینټونه ولګي خپل بچان داج مطلب سامبال کې چمون کې توپان روان دي.
د شمس الله په وینا پرون سهار د ضلع انتظامیه لخوا په ښار کې اعلان شوی چې د هر کور مشر دی د څو ورځو لپاره له کور څخه لرې نه ځي. د همدې اعلان او باران په هکله د چمن سیمې یوه بل اوسیدونکي عبدالهادي له هماغه ځایه د ټلیفون پر کرښه داسې راته وویل
ټول ورځ باران د شپې په بارانو په غرو باندې شاوخوا واورم پرته ده او نن داسې ایلات دو چې خلک دي د خپلو علاقو د خپلو خونو باندې دوه درې ورځې نظر ساتي. داسې نه توپان ډېره خطره ده نو له دې ایلان چې اوسې دی به خلکو باندې اثر واچ او خلک ډېر په ویره کې سو چې یاره دا اوس څه کیسې کېدلی شي دا څنګه شي دي نو خلک ډېر په تشویش کې سو کاروبارونه هم ډېر سره مفلوج سو له دې سره.
له دې سره له کل عبدالله سیمې څخه یوه بل تن قدیر خان بیا د همهغه ځای د باران او خلکو د ستونزو حال داسې راکړ.
خبره داسې ده چې دلته کل عبدالله خاص کر کې په کل عبدالله کې چې کوم ډیمونه دي مچکا ډیم، باغک ډیم، رنده ډیم او نور کشنی ډیمونه ډیمونه ګرده ډک شوي دي. د اکثر ډیمو پلوی اوبه روانې دي او ډیمونه مځکه دا رقم ده دومره باران شوی دی چې په مځکه باندې پشانه نه وځي او اوس په علاقه کې داسې اکثره د کورو چتونه نړېدلي دي، دیوالونه نړېدلي دي. جانی نقصان خو نه دی شوی، مالی نقصان خلکو ته شوی دی.
د کلا عبدالله سیمې نوموړی اوسیدونکی زیاتوي د کوژک لویه لاره هم له پرون راهیسې د واورې ورېدو له امله بنده ده چې ورسره د ناټو ګڼ شمېر اکمالاتي موټرې هم بندې پاتې دي. د یادو سویو سیمو تر څنګ په زیارت کې واوره او په کوټه، کلا سیف الله، لورالای، ژوب او نورو سیمو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې باران ورېږي. همدې واورو او بارانو ته په پام سره د بلوچستان د حکومت لخوا په خپرې سوې یوې خبرپاڼه کې ویل سوي وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی د پروینشل ډیزاستر منیجمنت اتارټي یا د صوبې د ناوړه پیښو د مخنیوي څانګې چارواکو ته امر کړی د څه بدې پیښې د مخنیوي لپاره د 24 ساعته چمتو اوسي.
خدای نور ناصر وو. او اوس هم د بلوچستان په اړه یو بل رپورت لرو. د بلوچستان حکومت په جیلونو کې د موبایل فون په استعمال بندیز لګولو فیصله کړې ده. د مشال خبریال عبدالرزاق برق تفصیل راکوي.
د بلوچستان صوبایي حکومت غواړي چې د ایالت اوو ښارونو په لوی جیلونو یا بندیخانو کې د هغه بندیانو د ګرځندوی ټلیفونونو د جام کولو دپاره به ډېر ژر جیمرز ولګوي چې دوی د بندیخانو څخه د باندې د جرایم پیشه خلکو سره د موبایل ټلیفونونو د لارې خبرې کوي. د ایالت د پولیسو د یو شمیر افسرانو په خبره د ایالت د بیلابیلو بندیخانو څخه بندیان د غلطو خلکو سره رابطه کوي. د بلوچستان حکومت د ایالت په خوزدار، کوټه، ګډانی، تربت، لورلای ژوب او د ډیرم راج جمالی په جیلونو کې د بندیانو د موبایل ټلیفونونو د جام کولو دپاره د جیمرز په لګولو باندې 10,000,000 روپۍ ولګیږي. د بلوچستان آی جی جلخانه جات نور احمد پورکانی په اردو ژبه مشال ریډیو ته وویل چې د په خبره ځینې بندیان له ځان سره په پټه موبایل ټلیفونونه بندیخانو یا جیلو ته وړي او بیا له هغه ځایه د جیلونو د ماتولو د سازشونو کولو سره د جرایم پیشه خلکو سره رابطې هم کوي.
مطلب یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کی روک تھام ہے جمس لگا رہے ہیں،
ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس طرح نہیں ہے کہ ہم لگا رہے ہیں اور پھر یہ پیریڈ نہیں ہے، اس میں یہ ہوا کہ وہ بالکل اس کے جو جان سے لگائیں گے اس ایریا میں بالکل موبائل کام نہیں کرے گی، موبائل بلاک ہوگی، اگر موبائل ان کے پاس ہوگی بھی تو وہ کام نہیں کرے گی.
دی وائی چی پا جیلونو کی دا بندیانو گرزندو ٹیلیفونونو دا جام کولو دا پارز موش مقصد دادی چی لا جیلونو سخا جرمونا اختم کرو او دا جیمرز با دا دائمی وقت دا پاروی او دا دی جیمرز دا لگولو سخا با دا کاروسی چی پا کمسیم کی موش جیمرز و لگو علتا با گرزندو ٹیلیفونونا کار نکوی. دا پلیسو یو افیسر زیامندو خیل وویل چی دا پا خبر کچیری پا بندی خانو کی دا گرزندو ٹیلیفون نونو د جام کولو د پاره جیمرز ولګول سي نو بیا به د ایالت په بندیخانو کې د بندیانو څخه د موبایل ټلیفونونو د پلټنې عملیات به د پولیسو لخوا نه کیږي.
دا خو یو ډیر ښه عمل دی، دا خو تر بردو غټ فائده ده د کریمینل دنیا، یعنی د جرم پیښه خلکو کم خلک چې په جیل کې دي هغه هم تعلق لري د ټلیفون په ذریعه کانټیکټ لري، مثال لکه اوس وزیر خان نصر صاحب بیا چې اپریشن یو کې سټریس کړی دا غوا برای تاوان غا کوم سي هغه کوم د جیل خلک انوالو لزنانه کې دي انوالو له مختلف ګروپ سره په ټلیفون باندې رابطه ولې دا ټلیفون په ذریعه کوم کشمیر جرم پېښه خلک دي مثال کوم چې دونه مخ نه دي پکې تللي د جرم په دنیا کې هغه استعمال دي په هغه باندې غټ غټ کارونه کې لیکن دا چې امر کوله کار دي بیا د سرچ اپریشنونو ضرورت نه وي
اخوا د ایف آئی اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالرحیم اڅکزی وویل چې په بندی خانو کې د موبایل ټلیفونونو د جام کولو د پاره به په ایالت کې د په خبره 40% جرمونه به کنټرول سي.
دا د کرائم سي کریټ کیږي، دا د جیلو سي کیږي، دلته مقید کسان سي دي اگر رابطې کی او دوی مختلف کرائم کریټ وي کدا جمر ولګیږي دا به ان شاء الله ډیر کرائم کنټرول سي. دا خو دا سوچ دی سي ان شاء الله 40% بالکل کرائم کنټرول سي.
په بلوچستان ایالت کې دا وخت یو لس جیلونه دي چې په هغه کې وزلې جیلونه، څلور سنټرل جیلونه او 250 جوډیشل لاکپ دي او په دې ټولو جیلونو یا بندیخانو کې 3000 قیدیان ژوند کوي. عبدالرزاق برق د مشال ریډیو چمن.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. او اوریدونکو ځان د نړۍ د حال خبرو او په دې لړ کې زو مصر ته په داسې حال کې چې په مصر کې د اتل لس ورځو د مظاهرو ورستو د حسنی مبارک حکومت له مینځه لاړ او نن په لومړي ځل په مصر کې ژوند معمول ته راګرځي په وز اعلان کړی چې دوی به د ټولو سیمه ییزو او نړیوالو تړونونو درناوی کوي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ریپورت لري.
د فوج له لوري دا اعلان چې د ټولو سیمه ییزو او نړیوالو تړونونو درناوی به کوي له هغه وروسته سوی کله چې امریکا په دې اړه د واضحه اعلان غوښتنه وکړه. په مصر کې د حسنی مبارک له واک څخه د لرې کېدو وروسته په اسرائیل کې د کال 1999 د کیمپ ډیوډ د تړون د ختمېدو ویره راڅرګنده شوې وه. د مصر فوج دا هم ویلي چې واک به ولسی حکومت ته په پرامنه توګه د سپارلو څارنه کوي. د مصر د حکومتي ټلویزیون په وینا چارواکو د پخوانی وزیر اعظم احمد نازف او د دوه ملګری له هیواد څخه په وتلو بندیز لګولې دي. د ټلویزیون په وینا له دواړو چارواکو پښتنې ګرویشن کیږي، البته پر دوی د لګول سو تورونو تفصیلی ورنه کړ. بلورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حسنی مبارک له استعفا وروسته د وزیر د چیرلو لپاره د پوځ مشر اډمیرل مایک مولن د اسرائیل او اردن په سفر لږلې دی. نوموړی به د اردن له شاه عبدالله او د اسرائیل له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره لیدکاته کوي. د دې ترڅنګ په مصر کې لا اوس هم په لوی شمیر کې کسان په التحریر سکوایر کې راغونډ دي. دوی خوشحالانه لمانځي. پوج په التحریر سکوایر کې شول سوي اغزن تارونه او نور خندونه لري کوي. په قاهره کې د مشال ریډیو خبريال احمد رجب وايي عام خلک له پوج سره د التحریر سکوایر په صفا کولو کې مرسته کوي.
في ميدان التحرير القوات المسلحه المصريه بمشاركه
فوزيان د عامو خلکو په مرسته له التحرير سکوایر څخه پاتکونه او نور شیان لري کوي. له سهار وخت راځي خلک د لارو کوڅو د صفا کولو لپاره له پاکون کو سره ملګری دي. د حکومت له نسکورېدو وروسته یو نوی جذبه او یو نوی مصر راځيګیدل دي.
بلورته په یمن او الجیریا کې د مصر له انقلاب څخه الهام اخیستونکو په زورګونو کسانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. په یمن کې پرون مظاهره چانو د صدر عبدالله صالح پر ضد شعارونه ورکړل او غوښتنه یې وکړه چې نوموړی دې نور له واکه لرې شي. په دې موقع یو احتجاج کوونکی عبدالرحمن عبدالله وویل دوی حکومت نسکوره کول غواړي.
مونږ حکومت نسکوره کول غواړو. ولسمشر علي عبدالله صالح او دغه کورنۍ باید نوره لاړه شي، ځکه دوی د یمن خلکو ته تکلیفونه رسولي دي. دوی هرو مرو نور لاړ شي. دا زمونږ لومړی او وروستی غوښتنه ده. مونږ یو داسې جدید جمهوري ریاست جوړول غواړو چې پکې ټول یمنیان شامل وي.
د دې ترڅنګ په الجیریا کې هم پرون په زرګونو کسانو د حکومت لخوا هر ډول خنډونه لمنځه یوړل او احتجاج وکړي. په دې مهال د سنا یونیورسټي سر نږدې د صدر عبدالعزیز بوفتلیقا پلویانو د مظاهرجانو په ډلو برید وکړ. د دې پیښې وروسته د مظاهرو زور نور هم زیات شو.
عبدالحی کاکړ وو او اوس راځو د فیسبوک په اړه یو رپورت ته. انټرنیټ په انساني ژوند کې په لوی شمیر اسانتیاوې رامنځته کړې دي. نن سبا داسې ټولنیزې ویبپاڼې هم شته چې نه یوازې معلومات خپروي، بلکې د دې زمینه هم برابره کړې ده چې خلک په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړي. د ټولنیزو ویبپاڼو په یو شمیر هیوادونو کې د سیاسي بدلون په راتګ کې مهم رول هم لوبولی دی. دا چې په پاکستان او افغانستان کې خلک په فیسبوک کې پر کومو موضوعاتو زیاتې خبرې کوي، په دې اړه زموږ د همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
د فیسبوک ویب پاڼې چې دا وخت تر 1500 میلیونه زیات فعال کارونکي لري، د نړۍ د خلکو ترمنځ واټن لمنځه وړی دی. شاوخوا 2500 میلیونه کسان هر ورځ دغه پاڼه خلاصوي او د نړۍ په یوه او بل ګوټ کې له خپل ملګرو سره اړیکې نیسي. هغوی له خپله او ځان د هغوی له حاله خبروي. د ورځنیو سیاسي، کلتوري او نورو چارو په اړه په تودو بحثونو کې برخه اخلي. فیسبوک د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې په خاص توګه په مصر، تیونس او ایران کې د خبری رسنۍ په توګه د ولسونو په منځ کې ډیر ارزښت موندلی دی او په دې هیوادونو کې د سیاسي بدلونونو په راتګ کې د پام وړ رول لوبولی دی. فیسبوک په ځانګړې توګه په مصر کې د ولسی پاڅون او د هغه په نتیجه کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د دیرس کلنې ولسمشرۍ په پایته رسولو کې مهم کردار ادا کړ. ویل کیږي چې په دې هیواد کې د ولسی پاڅون پیل په فیسبوک کې له هغې ډلې یا ګروپ څخه وسو چې د وایل غنیم په نامه یو کس د هغه چا پر نامه جوړ کړی و چې د مصر د پولیسو لخوا په وهلو وژل شوی و. هغه د فیسبوک پر پاڼه د دې ډلې له لارې د مصر له ولس څخه د هغه وخت د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د پاڅون غوښتنه وکړه. همدا هڅه په مصر کې د اوشتون یا انقلاب سبب سوه. په پاکستان او افغانستان کې هم په لوی شمیر خلک له فیسبوک سره آشنا دي او کاروي. دا چې په افغانستان کې خلک په فیسبوک کې پر کوم موضوعاتو بحثونه کوي، د دې پوښتنې ځواب مې له شاعر، لیکوال او د فیسبوک له کاروونکي مجید قرار څخه وپوښتئ. هغه په دې اړه وایي:
په عموم کې دوه موضوعګانې ډېرې جدي په ګوته ورته نیول کېږي. یو په حکومت کې دننه مشکلات چې دي، د فساد مسله ده، دغسې ځینې خلک چې د قومي محرومیتونو خبره کوي هغوی په دې موضوع باندې ډېر راڅرخي. بله مهمه موضوع چې د هغه د مخالفینو لخوا او د نامعلومو اشخاصو لخوا ښوونځیو یا عامو خلکو ته چې کوم زیانونه رسېږي په دانمرګو بریدونو کې، همدوی ته ډېره ګوته نیول کېږي. او تر ډېره داسې ښکاري په فیسبوک کې یو غټ اکثریت خلک چې دی هغه دواړو لورو ترمنځ نسبتا په یو بې طرفه لحن باندې غږیږي او کوشش کوي چې په دواړو لورو باندې مساوي انتقاد وکړي.
په فیسبوک کې چې خلک پر کومو موضوع یو لبل سره باس کوي نو په هغه کې دلیل وي او کنه. مجید قرار زیاتوي
په یو اخبار کې ته لیکنه چاپوي د هغې په باره کښې بېرته ښایي یوه میاشت بعد واورې، اما په فیسبوک کښې ته یو څه لیکې د هغې په باره کښې یو دقیقه وروسته ته بېرته نظر اورې. په دغه اعتبار باندې دلته اوس د دلیل او د یو بل د مستدلې پړونې دا پروسه چې دا اوس ډېره ښه ده، یعنې تر بلې هرې رسنۍ په فیسبوک باندې خلک ډېر استدلالونه کوي او غواړي چې د نورو لحنو په ځای باندې منطق وکاروي.
په لندن کې میشت د ولسی چارو کارپو او د فیسبوک له کاروونکي فائق خان یوسفزي څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې د میشتو بېلابېلو قامونو خلک په فیسبوک کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي. فائق خان یوسفزي وایي
د پاکستان د فیسبوک نه زه چې څوره ګورم که د بلوسو لوستي ځوانان دي، که د پښتنو لوستي ځوانان دي، دغسې که د سرایکیانو لوستي ځوانان دي، که سندیانو کې لوستي خلک دي، نو هغې خپل سیاسي فکر د فیسبوک د لارې په مخ بیایي او اکثرا ولسي ستونزې، ولسي مسلې، ولسي وسایل، ولسي زیرمې، ولسي ژبې، دغسې د کلتور ښکارونه د بیلو ولسونو.
دا چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو په خاصه توګه په مصر کې راغلی بدلون د فیسبوک له لارې په پاکستان او افغانستان کې پر خلکو څه اغیزه کړې ده او کنه. فائق خان یوسفزی زیاتوي
د مصر د کوم بدلون چې راغی یا دا نور بدلونونه راغله، نو د پښتنو ځوانانو ترمنځ چې کوم بحثونه روان دي نو زه پکې داسې یو پیغور وینم چې دی یو بل ته دا پیغور کوي چې د عربو د صدو اوده نړۍ راویښېدلی شي نو پښتانه ولې نشي راویښېدلی.
د دې تر څنګ په پاکستان کې داسې خلک هم په لوی شمېر کې له فیسبوک څخه ګټه اخلي کوم چې له مذهبي ډلو سره تړاو لري او هغوی هم د خپل فکر د خورولو لپاره له همدې لارې کار کوي. د دې یوه بېلګه دا کېدای سي چې کله د پنجاب د ګورنر سلمان تاثیر ساتونکي ممتاز قادری هغه وواژي نو په لوی شمېر خلکو ممتاز قادری په فیسبوک کې د یوه اتل یا هیرو په توګه وړاندې کړ.
بوریوال کاکړ وو اوریدونکو. په تاجکستان کې د ایران سفیر وایي دوی د افغانستان او تاجکستان سره د شریک ټلویژن چینل د پرانیستلو لپاره ټول سامانونه برابر کړي دي او که تاجکستان اجازه ورکړه نو د فارسي ژبې دا ګټ ټی وی چینل به د راروان نوروز پر مهال چې د مارچ 28 نیټه به وي خپلې خپرونې پیل کړي. په دې اړه د مشال د تاجکي څانګې یو رپورټ زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
یو ایرانی سفارتکار علی اصغر شیر دوست وایي د فارسی ژبې دا نوې ټلویژن به په دوشنبه ښار کې د ضروري سامان تر رسیدو وروسته د دریو هفتو په موده کې په کار پیل وکړي. شیر دوست زیاته کړه چې دا ټلویژن به د راروان مارچ په 28 نیټه چې د نوي کال یا د نوروز موقع به وي خپرونې پیل کړي او په دوشنبه ښار کې د افغانستان، ایران او تاجکستان د مشرانو ترمنځ د پلان شوې غونډې کوریج به هم کوي. د دې نوي ګډ ټلویژن په جوړېدو باندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي، د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمانوف د 2006 کال په جولای میاشت کې په دوشنبه کې د وی غونډې پر مهال رضامندی ښکاره کړې وه. د یادو شوو درې واړو هیوادونو اوسیدونکي د یو بل سره کلتوري ورتهوالی لري او په درې واړو هیوادونو کې یو شمیر خلک په فارسی ژبه خبرې کوي، خو په دې پروجیکټ کې د نورو دوو هیوادونو په پرتله افغانستان کمه دلچسپي ښکاره کړې وه، ځکه چې که له یوې خوا کابل د مطبوعاتو خوځنده چاپیرچل لري نو له بلې خوا دوه رسمي ژبې لري. افغانستان او تاجکستان همدارنګه د دې ټلویژن د جوړېدو او چلېدو لپاره په ټاکلې پانګه باندې هم اندېښنې لرلې. د تاجکستان د ریډیو او ټلویژن د ادارې مشر اسدالله رحمانوف د مشال ریډیو تاجکي څانګې ته ویلي چارواکي به لږ تر لږه دوه میاشتې نور وخت واخلي څو د دې فارسي ژبې ټلویژن اوزار پر ځای کړي او د دې خبرې ضمانت دوی نشي ورکولی چې د نوروز او د درېو ولسمشرانو راتلونکي غونډه به د هوا په سپو خپره کړي.
یو تاجکستانی کارپو رجب مرزو و د مشال تاجکی څنګه ته ویل دا به ګرانه وي چې دا ټلویزیون د کامیابی پړاوونه ترسره کړي، ځکه چې درې واړه هیوادونه بیلابیلې مفکورې لري. تاجکستانی خبریال ظفر صوفی هم د ښاغلي مرزو و د خبرو ملاتړ کوي او وایي ایرانی چارواکي به په دې خوشاله نه وي چې هغه ډول سندرې او رقصونه وګوري کوم چې په عامه توګه د تاجکستان په تلویزیونونو خپرېږي. همدارنګه د تاجکستان چارواکي به ښایي دا خوښ نه کړي چې د تلویزیون خبریالانه دي هغه ډول حجابونه واغوندي لکه ټول ایرانی او ځینی افغاني خبریالانه چې په سروي. دا په داسې حال کې دا چې تاجکستان په دې وروستیو کې د اسلامي هیوادونو سره خپل اړیکې کمې کړي او د ایران په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو نه خپل زده کوونکي چې په اسلامي مدرسو او پوهنتونونو کې زده کړې کولې بیرته راوغوښتل.
اوریدونکو تاسو د نجیب عامر رپورت اوریدو او اوس هم په پیښور کې یو نیمه بجه شوې ده. د نجیب عامر نه لند مهم خبرونه اورو.
پاکستان وایي د امریکا او افغانستان سره د دوی د خبرو د ځنډېدو باوجود به د درې واړو هیوادونو ترمنځ مهمې خبرې تبادله کیږي. د قتل په تور د نیول شوی امریکایي وګړي ریمن ډیویس په سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ سفارتي ناندري زیاتې شوې. پرویز مشرف ته نږدې کسان وایي هغه به د بېنظیر بوټو د قتل د دسیسې د سپیناوي لپاره عدالت ته ناظریږي. د عراق د پرونی ورځې ځانمرګي برید کې د وژلو شوو کسانو شمېره 33 ته ورسېده. د مصر پوځ وایي د دې هیواد د ټولو نړیوالو تړونونو احترام کوي او نن د اردو ژبې د پیژندل شوي شاعر فیض احمد فیض د پیدایش سلمه کلیزه منزل کیږي.
اوریدونکو تاسو لند خبرونه د نجیب عامر نه اوریدل. او څنګه چې تاسو اوړاندې واوریدل په تاجکستان کې د ایران سفیر وای دوی افغانستان او تاجکستان سره د شریک ټلویزیون چینل د پرانیستلو لپاره ټول سامانونه برابر کړي او کو تاجکستان اجازه ورکړه نو د فارسی ژبې دا ګډ ټی وی چینل به د روان نوروز پر مهال چې د مارچ په 20 نیټه به وي خپل خبرونه پیل کړي. زموږ همکار بشیر غوخت دی ټی وی پر اغیز د سیاسي چارو او مطبوعاتو کارپو اسماعیل یون سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د دریو واړو هیوادونو د ګډ ټی وی د جوړولو څه ضرورت وو.
زه خو فکر کوم چې اول دې تلویزیون جوړدل پر قانوني اساساتو باندې ولاړ نه دي. دا په تاجکستان کې د دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو خبره کړې وه، په اصطلاح یو پروتوکول امضا کړی و او هر هغه پروتوکول مقرره یا قرارداد یا تړون چې له بهرنیو هیوادونو سره کېږي هغه باید افغانستان پارلمان تایید او تصویب کړي، هغه نه وروسته هغه د قانوني حیثیت لري. دا موضوع د افغانستان پارلمان ته بېخي راغلی ده. دا بد سیاسي اغیزې لري خصوصا د افغانستان لپاره. هر هغه کار چې د ایران په پیسو باندې وچلېږي نو طبعا د ایران سیاسي مذهبي تاثیرات او ژبني تاثیرات په هغه کې لورای څرګندېږي او د ایران کلتوري تاثیرات، مذهبي تاثیرات، سیاسي تاثیرات دا د افغانستان د ټولنې د ګډوډولو او د افغانستان د ټولنې د اساساتو د کمزوري کولو په معنا دي. افغانستان نه د ژبې نه فارسي ژبه هیواد دی. د افغانستان اساسات ایران سره په توپیر لري او حتی یو د بل په مقابل کې واقع دي. نو دا ډول حرکتونه چې د افغانستان د ملي ګټو مخالف دي.
ښاغلی اسماعیل یون، تاسو دا خبره وکړه چې افغانستان یو د ژبې هیواد نه دی او په دې کې نور قومونه نور ژبې هم شته دي. د ایران د دغه هڅنه یا دغه سیاو کار نه چې دا سیاو ټي وي پیلې د دوی مقصد څه دی؟
د فرهنګ تر چتر لاندې، د ژبې او د مذهب تر چتر لاندې د پراختیا سیاست لري. افغانستان کې همداسې ازبکان اوسېږي، ترکمنان اوسېږي، همداسې نو موږ اوس ترکمنستان سره بزانت یو تړون لاسلیک کوو چې موږ ته د ترکمنانو لپاره یو تلویزیون جوړ کړي، بیا په هغه باندې د ترکمن ژبو یا د ترکي ژبو ګډ تلویزیون نوږو. همدارنګه په افغانستان کې سکان هندوان اوسېږي، نو بیا به هندوستان سره یو بل تړون لاسلیک کوو چې راشي موږ هلته هندوان اوسېږي. افغانستان یو هندي ژبه یا اردو ژبه هیواد دی. دا یعنی هیڅ ډول علمي تعقل او منطق نه لري. له دې مسلې څخه سیاسي تلفر بوی راځي. عرب چې په قوما عرب دي او په ایران کې اوسېږي، ایراني عرب
هغوی ته به اجازه ورکړي چې عراق سره یو ګډ مشترک تلویزیون جوړ کړي په عربي ژبه باندې، یا به ترکان ته اجازه ورکړي چې یو ګډ مشترک تلویزیون جوړ کړي او بیا هغه له ترکیې سره کنټرول شي یا له عراق سره کنټرول شي. نو افغانان هم باید که څوک تعقل ولري او ملي فکر ولري هېڅکله دې ته اجازه ورنه کړي.
اسماعیل یون صاحب، تاسو څه وایئ چې د دې تلویزیون د رامنځته کېدو سره به غبرګون ونه ښودل شي ولسی؟
طبعاً لپخوان دی عام افغانانو ذهنیت ایران ته خلد دی، عام تنفر افغانانو کې دی ایران په ضد باندې موجود دی. ایران په افغانستان کې تر هر کاریا ته مداخله کوي، په فرنګي برخه کې په میلیونونو ډالر یې لګولي، خپل مذهبي اقلیتونه دلته تقویه کوي او د افغانستان د ملي وحدت، د مذهبي یووالي او د سیاسي یووالي پر ضد باندې نظري، عملي او سیاسي کارونه کوي.
یون صاحب، اخري پوښتنه به دا وکړم چې د دې تلویزیون خپرونې خامخا چې د ایران د خوانه کنټرولېږي، نو دا غوی پالیسی به پکی او بیا منک حالات تو غرو نه ایران په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پښتون باندې هم خوشاله نه دي، د امریکای سره مخالفت لري. د دې ټلویزیون پالیسی د خبرونو چې دا هغه به د نړیوالو لپاره څومره د اندښنې وړ؟
طبعاً دا ایران افغانستان یو اشغال شوی هیواد یعنی حتی د ایران جمهور رئیس د افغانستان د جمهوری ریاست له سټیج نه ناوړه استفاده وکړه، افغانستان یو اشغال شوی هیواد وګڼه. نو دی د امریکای سره د رقابت په نتیجه کې هر هغه امکان چې دی په وس کې د امریکایانو د نړیوالو ټولنې د حضور په ضد باندې افغانستان کې دې ته استفاده کوي. دا تلویزیون ما مخکې یادونه وکړه چې ایران په څو جبهو کې افغانستان کې مداخله کوي. یو جبهه فرنګي جبهه ده، بله مذهبي ده، بله اقتصادي ده، بله نظامي ده، بله سیاسي ده. نو دی په ټولو فرهنګ دی د سیاسي تفوق او د سیاسي مداخلو دپاره یو لاره ده او ژبې نن په دې برخه کې کار اخلي، ژبنۍ مداخله کوي. نو خپل مذهبي زهر او خپل سیاسي زهر به په افغانستان کې دی شیندي او د عامو افغانانو له ځینو مجبوریتونو نه به ناوړه استفاده کوي، دلته به بحران ته لمن وي. نو عامو افغانانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي چې د ایران د نفوذ او د ایران د مداخلو مخنیوی وکړي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په رائټرز خبری اجانس کې لیکوال مایکل جارج په پاکستان کې د ترهګرو لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د ماشومانو په کارولو باندې یو مقاله لیکلې. د دې مقالې مهم ټکی به د ملیحه امیرزاده نه واورو.
په خبری اجانس رائټرز کې مایکل جارج په مردان کې د پوځیانو د روزنې په پوځي مرکز باندې د ځانمرګي برید په اړه لیکي چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونو لپاره ماشومان استعمالیږي او هغه هلک چې په دې برید کې یې ځان الوزول او یو دیرش پوځیان یې ووژل، د لیکوال په خبره کې دي چې عمر یې د 12 او 15 ترمنځ وو او زیاتوي د دغه ځانمرګي برید کوونکو ذهني روزنه کیږي چې ډېر غریب وي، منظم وي او په اسانۍ پیژندل ګران وي. پاکستان چې د امریکایي ستراتیژیکی ملګری دی، له طالبانو سره په جنگ دی چې د پاکستان حکومت بے ثباته کول غواړي او د دې لپاره د کومره بریټ کونکو نه کار اخلي. خبری ایجنسی رویټرز په مردان کې د پولیسو د یو چارواکي د خلیلی کې چې دوی اوس بیدار دي او د امنیت لپاره نو ټینګامونه اخیستي دي. هکو داسې پیښې منځته راځي چې یو ماشوم د سکول په یونیفارم کې بریټ تر سره کوي، نو اوس به دې معاملې ته په پراخ نظر ګوري. په مردان کې د دې بریټ پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستي چې د القاعده سره تړاو لري. خو پوښتنه دا ده چې د دې ماشومانو د داسې بریدونو کولو کومې وجې دي؟ د رویټرز په خبره د نورو وجو ترڅنګ یو لویه وجه په پاکستان کې غربت دی چې لامل یې ډیر خلک خپل ماشومان د سکولونو پر ځای مدرسو ته لیږي، چرته چې د دوی د یو پوځي غوندې تربیت کیږي او ملایان دوی په دې آماده کوي چې ګنی د جنت په لاره روان دي. رویټرز د نفسیاتو یو ماهر د رضوان تاج د خلیلی کې چې د مردان په پوځي مرکز د غبرید کوونکي ماشوم کیدی شي د 13-15 نه تر 10 کالو پورې په یو مدرسه کې وو. د دې دا معنی ده چې د یو ملا سره د یو ماشوم ذهن بدلولو لپاره کافی وخت وي. یو ماشوم لپاره هر څه هم دغه مدرسه وي چې د هغې نه بهر د ژوند او د دنیا نه نوي خبر. رویټرز زیاتوي تر څو په پاکستان کې حکومت په تعلیم او روزګار پیدا کولو باندې خرچه نه کوي، تر هغه پورې به زیات نه زیات پاکستانی ماشومان هم په دغه مدرسو کې زده کړې کوي. خو د دې خرچو لپاره ډېرې پیسې پکار وي او د اوس لپاره دا یو ګرانه خبره ښکاري ځکه چې پاکستان قرضدار دی. په امریکا کې د پالیسي جوړ چلونکو لپاره دغه ماشومان ځانمرګي برید کوونکي یو خطر دی، ځکه چې امریکا ترهګرۍ ضد جګړې کې پاکستان ته د یو اتحادي په سترګه ګوري. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نامه په یوې څېړنیزې ادارې کې د ځانمرګي بریدونو په اړه یو کارپوه عبدالباسط رویټرز خبري ایجنسی ویلي چې د دې ماشومانو په باقاعده توګه روزنه کیږي چې دوی د خلکو نه جلا وساتل شي. د دوی سره یوازې یو څو خلک ویني راویني او ورته ویل کیږي چې د مذهب د مقدس جنگ لپاره دوی د الله د طرف نه ټاکل شوي دي. زیاتره پاکستانیان د طالبانو لخوا تشریح شوی اسلامي فکر نه مني چې د خلکو نه سرونه پرې کوي، خو دوی په دې پوه دي چې په ښکاره د طالبانو غندنه دوی ته تاوان رسولی شي. رویټرز د ښاغلي عبدالباسط د خلی زیاتوي چې کومې کورنۍ خپل ماشومان د جهاد لپاره نه لیږي نو هغوی ته سزا ورکړل کیږي چې یا خو دوی کډه کولو ته مجبوره شي، یا یې کورونه تباه شي، او یا یې کوم خپل ووژل شي. خبري ایجنس رویټرز ښاغلي تاج د خلی لیکي چې هغه ماشومان چې مدرسې پرېښودل غواړي او بیا یې کورنۍ نه قبلوي، دغه ماشومان په جلا جلا ډول خپل عکس العمل ښکاره کوي. د نوموړي په خبره دوی یا خو بالکل خبرې بندې کی او یا پرې د مرګي غوندې دورې راځي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباد ورځ راوته نه مويڅ دارا کوي لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې ډاکټران وایي چې په تیرو څو ورځو کې د شيري په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی او یو شمیر ماشومانو ته خاص کر دغه ناروغي لګیدلې ده. بلخوا خلک وایي په هسپتالونو کې د دوی لپاره پوره سهولتونه نشته. د سیمینا د مشال خبريال عمر دراز وزیر
ډاکټران عوام خلک وایي چې د شيري ناروغي د شمالي وزیرستان ایجنسی په لرو پرتو سیمو کې خوره شوې ده، خو څوک یې وژلي نه دي. په دې لړ کې د شمالي وزیرستان ایجنسی سرجن ډاکټر محمد رؤوف وزیر مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې هم دوی په ایمرجنسی توګه د دې ناروغي د مخنیوي لپاره ټیمونه تشکیل کړي وو، خو د ناسم حالاتو له کبله ورته لرو پرتو غرایزو سیمو ته رسایي ممکنه نه ده.
نو هغه ته خو ما الریډي ټیمونه در سوال دي، هغه ټول چې کوم ماشومان دغه هغه ته ویکسینیشن وکړو. پرون ورځ لکه ماته یو کس راغی چې یاره ګوروې کې خطره ده، کنه خو بدقسمتي ده چې ګوروې کې موږ ته فیسلټیز نشته، هیلت فیسلټیز. نو هغه سړي ته ما وویل چې زه کنه موږ خپل کسانو تیار کړو، ټیمو تیار کړو چې یاره سبو ذمہواري اخلي، چې هغه علاقه چې کومه ده هغه سیف نه ده. بیا هغه سړي ماته وویل چې یاره زه خو ذمہواري نه شم اخیستی، او هغه بیا ماته وویل چې یاره ما ته خپل دغه څه راکوي چې موږ به خپل وکړو.
مشال ریڈیو پر دے لڑکے پر شمالی وزیرستان ایجنسی میران شاہ کے چلڈرن اسپیشلسٹ ڈاکٹر رئیس خان نا چکلا او پختل نو دوی اوے چ روزانہ ورتا دلرو پرتو سیمونا د شیری ناروغان راضی خودم رانا چ د وبا شکل یہ اختیار کڑی وی
ایمرجنسی دت وی سکیٹڈ کیسز باہر دی ششتا مطلب دت کنا چ بدو گھر ششتا پس وہ تی بسدگی ششتا پ محمد خیل ششتا خدا سی دی کے اپیڈیمک نہ دے کنا باہر جنوری فروری نہ بادا خام خا ٹیم پہ ٹیم کیجیشن
د شیری ناروغی پہ حکلا پہ میران شاہ بازار کے اسد اللہ چدوا خانہ لاری مشال ریڈیو تاوے چدوئی تا روزانہ د شیری پہ ناروغی اختہ کسانو پرچے راضی چ د شیری ناروغی دوا اخلی
تک کے دشیری یا دیجیٹل
کومه مریضی دا داغه لګېدلې ده هغه وجه باندې یو شمېر خلک چې کوم دي دلته کې راځي ما په خپل باندې تېر ورځ ورسره لاړ هغه کوم کسان چې راغلي وي د منظر کېدلي وي نه میرم شاه کې د دېګې ویکسین موجود دي دغه ګڼ شمېر خلک چې کوم دي میرم شاه بازار ته راځي او خپل ډاکترانو باندې چک اپ کوي نو زمونږ په سرونو باندې لګېږي هغه برخې ورته لیکي او خپل دارو درمل اخلي او کلي ته ځي
د شمالي وزیرستان ایجنسۍ لرو پرتو سیمو خلک چرته چې د صحت سهولتونه د نشت برابر دي غوښتنه لري چې دولت باید د لرو پرتو غرایزو سیمو دپاره خصوصي ټیمونه ولیږي چې په وخت باندې دغه ناروغي د کابو لاندې راولي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی اسکول نه غونډ راو غرزول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه چې نه سات دی دا تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او په منځنو سپوښ پک سوي ویش او لندو سپوي هم اوریدل شي او که تاسو په دې ټولو خبرونو باندې د نن ورځې او یا زموږ په 19 پروګرامونو باندې سوال غواړئ نو د هغې لپاره به زه تاسو ته ټلیفوني شمیره وایم زموږ کنټری کوډ دی 00320 او له هغې وروسته دغه پولیس میرا دا چې تاسو پکې خپل پیغام ریکارډولې شي 2211 2012 1 او اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام شعر او تصوف ته کوربا احمد شاه اعظمی نورازی چې واورو د نن په پروگرام کې د تصوف په کوم اړه زموږ همکار تاسو سره خبرې کوي
پنړی کې د ټولو الهامي مذاهب لمخي خدای د کائناتو څښتن او خالق دی او انسانان د هغه بندگان او مخلوقات دي د بیلابیل مذاهب او ادیان خلک د خپل ټاکل سو لار سره سم د خپل خالق عبادت کوي او له هغه سره د ځان د نږدېوالي او یو ځای کېدو هڅه کوي په هر دین او مذهب کې د عبادت لارې بیل دي خو مرام یو دی چې د خپل خالق او څښتن په خوشي مندل کې د ځان لپاره اطمینان او خوشحالي ولټوي او ژوند په سکون سره تیر کړي د تاریخ په اوجدو کې د بیلابیل مذاهب خلکو د خپل نفس د تسکیه یا پاکوالی او د روح د تسکین او اطمینان لپاره د هغه مذهب د وزکرل سوی عبادت سره څنګ ته په غوړه توګه د خدای د پیژندلو او د خپل نفس د پاکوالی لپاره د روحاني لارو چار څخه کار اخیستی او له خلکو څخه به لیري په تنهایی کې په ورځو شپو د خدای عبادت کوي چې ودغه عمل ته بیا په ورستو کې ځین خلکو د تصوف نوم ورکړي ځین بیا عرفان ورته وویلي او ځین بیا د خپل پټي ځنګړتیا لکبله د سریت نوم ورکړي تصوف د انسان د روح د هغې غوښتنې نوم دی چې له خپل اصل سره د یو ځای کېدو لپاره د انسان په زړه کې راپیدا کیږي دا هغه لیوالتیا ده چې و خدای ته د نږدې کېدو او د هغه د پیژندلو په لړ کې د انسان په زړه کې راټوکیږي چې دا ډول بنده د خدای په صفتونو پوسی او هم دا ډول د خپل ځان او نور مخلوقاتو په حقیقت خبر سي
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
دا چې تصوف څه دی او په لغت او اصطلاح کې څنګه کارول کیږي، د دې پوښتنې ځواب په لاهور کې شیخ الحدیث او د دینی علومو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي داسې ورکوي.
تصوف په لغت کې لصوف وتلې، صوف په لغت کې و ولې ته وایي، نو اکثر علماء په دې باندې قارین دي د قشیری د تحقیق مطابق یا د حجویری د تحقیق مطابق چې دغه خلکو به وړیو کالي اغوسته، بدړۍ به یې اغوسته، له دغې وجې و دغه فعل ته، یعنې و دغه چا چې به اغوسته و دغو فن ته یا دا صالحینو ته تصوف، دغه فن ته تصوف وویل شو و دا خلکو ته متصوفین. اصطلاحی ترجمه دا دا تزکیت النفس و تحلیتها بالفضائل الظاهریه والباطنیه، یعنی نفس فاکول او آغا پشایستو خوبیو باندی که آغا ظاهری وی که باطنی پا آغو باندی مزین کول، دا تصوف اصطلاحی ترجمه دا.
د تصوف د ټکی په اړه بیلابیل پوهان او څېړونکي بیلابیل نظرونه لري، خو په کوټه کې د فلسفي علومو ښوونکی او د تصوف او مذهبي چارو کارپو پروفیسر محمد شفیع آغا بیا د تصوف ټکی له عربي ژبې څخه نه بلکې د یوناني ژبې څخه اخیستل شوی ټکی بولي چې د حکمت الهي معنا ورکوي.
دا د یوناني دوه توري دي، تیوسوفي تیو الله توایي، سوفي و عقل او حکمت توایي. دلته یعنی تصوف د تیوسوفی تعریب دی، هغه توری عربایز سو هغه تعریب یې وکړي، نو تصوف یې جوړ کړي پر وزن د تفاول. تیوسوفی تصوف سو پر وزن د تفاول، یعنی حکمت الهي. او دلته دا هم دغه شی چې دلته الهي حکمت دی چې نظر یې د هغه یو خاص بصیرت چې الله تعالی و انسان تور کړی دی، هغه وجدانی فراست، هغه حکمت الهی دی چې په یونانی کې واغه ته تیوسوفی ویلي.
که څه هم ډیری څېړونکي د تصوف ټکی د عربي ژبې له صوف څخه اخیستل سوی بولي چې د وړې معنا ورکوي، او دلیل یې دا شي چې صوفیانو به د مادي او دنیاوي احساساتو د ردولو په لړ کې له دنیاوي شتمنیو او ریشمنو او رنګینو جامو پرته له وړیو څخه جوړې سوي ساده جامې اغوستلې چې خپل نفس پاک کړي او ځان خدای ته ورنږدې کړي. خو د دې پرته د تصوف د ټکی په اړه یو شمېر نورې څېړنې هم سوي دي، دا چې د تصوف ټکی په اصل کې څه معنا لري او لڅ څخه جوړ دی. په لندن کې د تصوف یو څېړونکی داود اعظمی څه داسې وایي.
بل د تصوف د ټکی په اړه څو نظرونه دي. ځینې عالمان وایي چې دا د صف څخه راوتلی دی، معنی کتار، یعنی صوفیان هغه خلک دي چې خدای ته نږدې دي او په لومړي کتار کې راځي، دا صف دا کتار ته وایي. بل نظر دا دی چې د تصوف ټکی د صفه څخه راوتلی دی. صفه په مسجد نبوي کې په مدینه کې چې کله د اسلام پیغمبر ژوندی وو، دا صحابیانو یو ډله وه چې پر یو څنګه چارو کښې نسته چې هغه ته په عربي کښې صفه وایي. دوی به زیاتره وخت په ذکر باندې تېروي، عبادت پرې کوي، په دا دنیاوي کارونو کښې به ډېره برخه نه اخیسته. نو د صوفیانو دغې ډلې ته اصحاب صفه ویل کېږي، یا هغه خلک یا هغه صحابیان چې پر صفه به کښې نسته په مسجد نبوي کښې په مدینه کښې. نو ځینې خلک وایي چې صوفیان د اصحاب صفه پر لار روان دي، د دې کبله د تصوف ټکی د صفا سره وتلی دي. درېیم نظر دا دی چې دا د صفا سره وتلی دي. صفا معنی پاکي، پاکوالی. نو صوفیان هغه خلک دي چې خپل ځان پاکوي، خپل نفس پاکوي، له دې کبله د ګناه څخه ځان پاک ساتي. نو د صفا یا پاکوالی په اړه دغه نظر شته چې تصوف ټکی د صفا سره وتلی دي. خو څلورم نظر دا دی چې دا د صوف سره وتلی دي. دا ټکی صوف په عربي کې وړۍ ته وایي. اولو صوفیانو چې دغه لار ته یې مخه کړه، یا هغه خلک چې د صوفیانو په نامه وپېژندل شوه، هغو به د وړۍ څخه جوړې جامې اغوستې، کالي به یې اغوستل، ځکه دوی نه غوښتل چې د وریښمو جامې یا نورې قیمتي جامې واغوندي چې خپل نفس کمزوري وښيي او د دنیا سره خپل تړون پرې کړي یا یې کم کړي. له دې کبله به یې دا د صوف یا وړۍ جامې اغوستې نو د ځینو خلکو په نظر کې د تصوف تتي د صوف سره وتلی دي، خو د عربي ژبې اصولو ته چې وکتل شي دا درې نظرونه چې د صف صفا یا صفاس تصوف راوتلي دا سم نه راځي. نو د زیاترو پوهانو نظر په دې دی چې د تصوف تتي اصلا د صوف سره وتلی دي، چې هماغه معنا ورکوي چې لومړی صوفیانو د وړي سره جوړې جامع اغوستي، له دې کبله یې نوم صوفیان شو او دغې لارې ته تصوف وویل شوه.
په تصوف کې بندگان هڅه کوي چې لومړی خپل ځان وپیژني او بیا خپل خالق ته د رسیدو لار پیدا کړي. په کابل کې د تصوف او دینی علومو څېړونکي عبدالباقی هلمن غزنوي د تصوف یا عرفان په اړه څه داسې نظر لري؟
تصوف چې ټولنیز نوم دی او عرفان فرهنګي نوم دی. عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه شوی. دا انسان د یو لوی کتاب دی، هستی دی. تصوف هغه آگاهی دی، هغه پوه ده چې د کتاب الفبا انسان ته ورزده کوي چې د کتاب په اصلي معنا پوشي تر اخره پورې. د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک حدیث په مصداق چې وایي من عرف نفسه فقد عرف ربه، هغه څه ځان پیژندنه چې موجب شي د الله د پیژندلو. یعنی د عرفان او تصوف په یوه جمله کې موږ ویلی شو چې دا حق پیژندل او حقیقت ته رسیدل دی. او په علمي لحاظ چې موږ کوم کسان چې په تیوریک لحاظ تحقیق کوي، دوی وایي چې عرفان د شپږم حس فعالیدل او څلورم بود لیدل دی.
کله چې می په هندستان کې د پښتو ادبیاتو، تاریخ او د تصوف لڅېړونکو خالق رشید څخه د تصوف په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه تصوف د مانویت یو ډول وبلی چې د انساني احساساتو، خواهشاتو، لاشوونو او ارزښتونو د بیان لپاره د انسان لاشوونه کوي.
کله چې موږ د انساني طبیعت په اړه خبرې کوو او د انساني ارزښتونو په اړه سوایو، نو تر هر څه مخه د هغه معنوي اړخ زموږ مخې ته دریږي. د تصوف یا د معنویت کلمې په ځینو وختونو کې سره معادلې کېږي. همدا علت یې چې تصوف د معنویت یو ډول دی، یو راز دی، او د هغه د تشریح او څرګندونو یا د هغه د بیانولو یوازنۍ معنوي او په زړه پورې لاره ده چې د انساني احساساتو، خواهشاتو، لارښوونو، ارزښتونو د بیان لپاره په معنوي لحاظ باندې د انسان لارښوونه کوي. همدا ده چې کله انسان او انساني ارزښتونه موږ مطالعه کوو، د هغه ترڅنګ د هغه معنویت او معنوي روزنه، معنوي پالنه دا ډیره مهمه ده، ځکه چې د انسان فزیکي موجودیت او د هغه معنوي موجودیت دا دوې بیل ارزښتونه دي چې په بیلو بیلو وختو کې د بیلو بیلو فلسفو او د بیلو بیلو عقایدو له لید څخه د مطالعه شوی دی. او د تاریخ په اوږدو کې دغه سلسله همداسې وړاندې راغلی ده چې د دغه معنوي ارزښت د تشریح او د تفصیل لپاره بیا مختلفې لارې دي او مختلفې طریقې، حتی مختلف ادیان هم په دې برخه کې د پاملرنې وړ دي.
انسان د خدای مخلوق دی او په ټولو مخلوقاتو کې و انسان ته اشرف المخلوقات ویل سوی دی، چې وده ته عقل او پوهه ورکړل سوی چې د ځان او نور مخلوقاتو د ادراک سربیره د خپل خالق ادراک وکړي او هغه په مانوي ډول وپیژني او د خپل ژوند په اصل مقصد ځان پوه
کړي. درد گلو کا کسی ماں دے گلزار شی از غم کرا پخبو کے بدخار شی از غم کرا پخبو کے بدخار شی از غم کرا پخبو کے بدخار شی پلا چرستاب دفوی پا غاڑا لارشی چرستاب دفوی پا غاڑا لارشی از غیما کرا پخبو کے بدخارشی از غیما کرا پخبو کے
دا مشال ریڈیو دا
د سندرو امیل د مشال ریڈیو خوگو ریدونکو ز هارون بچا ستاسو د پارا هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.